السلام علیکم نن سیشن بده د مرغومی جدی اومه د دسمبر 28 د شپږو بجو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. کابل کې غنو شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند بولی لاریون وکړ. د میدان شار له پخوانی شاروالی سره د شوزو د لاریونونو پر موضوع ژغېدلی یو.
ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کېږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی.
بېلابېلو بهرنیو پوهنتونونو ته بریالي سوي کسان وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نشو کولی چې لاړ شو هلته سفر وکړو ځکه د هېواد لخوا هم برنامه موږته نسته.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. نوریاس نوری خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي، خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې. طالبانو د نورین ټلویزیون د امتیاز خاون عارف نوري خوشی کړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت وایي دی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یوې ښې اټومي موافقې پر ضد نه دی. بشپړ خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي، خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې. ښاغلي اوغلو پرون دوشنبه وویل چې په دې اړه یو تفاهم لیک د روانې میاشتې په پیل کې په دوحه کې لاسلیک شوی دی. د هغه په خبره متحده عربي اماراتو چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د کابل د هوایي ډګر د ملکي برخې چارې تنظیمولې هم لیوالتیا ښوولي چې له دغو دوو شرکتونو سره به یو ځای شي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو د سنبالولو لپاره د ترکیې وړاندیز رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې تر هغو به یوه نهایي موافقه ترلاسه نشي چې طالبان باوري بهرنیو عملیاتي شرکتونو ته اجازه ورنکړي چې د هوایي ډګر ترمینل خوندي کړي او طالبان هم په یوې فاصله کې د امنیتي چارو مسؤلیت ولري. طالبانو د نورین تلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري خوشی کړل. د عارف نوري زوی رومان نوري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن مازدیګر څلور بجې د پلار خوشی کړل. نوري وایي چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی، خو هغه په دې اړه چې پلار یې تیرې دوه ورځې او شپې چیرې تیرې کړې څه ونه ویل. عارف نوري د تېرې یکشنبې په ورځ غرمه مهال په کابل کې له خپل کوره طالبانو ایستلی او له ځان سره یې بیولی وو. د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو دوی ته ویلي چې د ښاغلي نوري نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره کوم تړاو نه لري. تر اوسه د طالبانو ویندویانو په دې اړه چې پر هغه لګول شوي تورونه څه وو او څه وشول چې نوموړی خوشی شو څه نه دي ویلي. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیزې بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوه معترضه تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو کسانو ورسره تاوتریخ جن چلند کړی او همې ډزې کړې دي. د میرمن صدیقی په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. د طالبانو د حکومت ویندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت وایي دی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یوې ښې اټومي موافقې پر ضد نه دی، خو دې ته د شک په سترګه ګوري چې په دې اړه به روانه اونۍ په ویانا کې پیل شوې خبرې داسې یوه نتیجه ورکړي. ښاغلي بنت د اسرائیل په وزیر راډیو ته نن سیشن بي وویل بلاخره به یوه ښه معامله وشي، خو آیا اوس چې یو محرک حالت دی د دې وخت رارسېدلی؟ هغه زیاته کړه نه، دا ځکه چې یوه سخت دریسته اړتیا ده. اسرائیل له دې مخکې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون سره چې اوس د احیا لپاره خبرې بیا پیل شوي مخالفت ښودلی و. اسرائیل په سیمه کې خپل سخت دښمن ایران تورن کړی و چې د اټومي خبرو په پلمه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي، هغه تور چې تهران تل رد کړی دی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو اتم دور پرون دوشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیا پیل شو. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه په امنیتي مسلو خبرې پیل کړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو ویان فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسلو ورټولي وي. دغه ویان ویلي کله چې موږ خبرو ته سره کینو روسیه کولی شي خپلې اندېښنې د میز پر سر کېږدي او موږ به هم د روسیې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې د ویان په خبره ځینې برخې به وي چې پکې وکولی شو پرمختګ وکړو او ځینې نورو کې ښایي اختلافات ولرو. د هغه په وینا دا د ډیپلوماسۍ یو جز دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن تاس خبري اژانس ته د خبرو نیټه تایید کړې او ویلي دي چې دغه خبرې به د سویس په جنیوا ښار کې وشي او هیله یې ښوولې چې د امنیتي تړونونو پر هغو مسودو چې مخکې واشنګټن ته استولي به هم بحث وشي. او د هند بالیوډ سینما مشهور ستوري سلمان خان د مارل چچلو وروسته شپږ ساعته په روغتون کې تیر کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې سلمان خان ویلي چې د دوشنبه په ورځ د خپلې زوکړې د شپږ پنځوسمې کلیزې له لمانځلو مخکې دوه ځلې مار چچلی دی. سلمان خان زیاته کړې چې هڅه کوله مار ممبئی ته نږدې له خپل کوره وباسي چې دا یې وچچه. د هغه په خبره مار په مسون ډول ځنګل ته لیږدول شوی دی. د هغه څېړنې له مخې چې تیر کال خپره شوې په هند کې د مار چچلو له امله هر کال شاوخوا 8500 کسان مري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس تازه کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه منفي شپږ، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه صفر، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه منفي 15، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2.
د ازادي راډیو ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې یو شمېر شوزو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. خو لاریون وال وایي چې طالبانو پرې ډزې وکړې چې د دوی له ډلې شپږ کسان ټپیان سوي دي. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې قانوني حکومت دې په افغانستان کې جوړ سي. پرون هم ځینو ښځو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. نور حال په یو راپور کې.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د نابرابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وایي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. له دوی یوې لاریون کوونکې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرې ډزې کړي او یو شمیر مېرمنې یې ټپیانې کړي.
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
ظریفه احمدي چې غوښتلې د لاریون کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو یې مخه ونیوله او پر دوی یې ډزې وکړي.
طالبانو د لاریون مخه ونیوله، موږ ته اجازه را نه کړه چې له دې مدني لاریون سره یو ځای شو. پر ښځو یې ډزې وکړې او خبریالان یې هم بندیان کړل.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په کابل کې د ښځو له ننني لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یوه مېرمن وایي طالبان د دوی له خالي لاسونو ویره لري ځکه دوی ځپي.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالي لاسونو ویره لري. موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو له حکومت مو د ښځو د ننني لاریون د غوښتنو او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وکړه، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل کې د ښځو د یو لاریون مخه نیسي او له ښځو سره د تاوتریخوالي راپورونه تخپریږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښه شوې او آن اعتراضي غونډو او لاریونونو ته تللي د خبري پوښښ لپاره خبریالان هم وهل شوي، ټکول شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې دا لاریونونه پیل شوي او ښځې پکې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي. پرون هم یو شمېر نورو ښځو په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړې پیژندلې، دا ځل په کابل کې په یوه نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي وي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ ته کول د ټولو انسانانو د څنګ ته کېدو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمیر چې شلو تنو ته رسېده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د ښځو او نجونو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ښځو په اړه یو شمېر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې اصولو یو له محرم پرته په لرې واټن سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د زندانی کېدو په معنا بللی. طالبانو قدرت ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د ښځو په زده کړو او ترخوایې په کار بندیز لګولی، خو وایي ژر به بیرته اجازه ورکړي. هغه ژمنه چې د څلور میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده. له دې سره په خوا کې طالبان وایي د ښځو حقونو ته ژمن دي او د دې ژمنتیا د ښودو لپاره د خپل مشر ملا هبت الله هغه فرمان ته اشاره کوي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې خپور کړی. هغه فرمان چې منځپانګه یې په نکاح او ښځو ته په میراث ورکولو محدوده ده، خو د ښځو د زده کړو او کار په اړه پکې هیڅ یادونه نه ده شوې.
نن په کابل کې ځینو ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی یې د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. پرون هم ځینو ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت ولې په ځینو مواردو کې د ښځو د لاریونونو او اعتراضونو مخه نیسي.
خزی د دویم نسل په توګه د افراطی او مردسالار افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکارا ډول وینئ چې کوم اعلامیه کوم برنامه چې په کابل کې بالخصوص د متقیخان لخوا او د تعلیم او تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي، د دوی بیخ او ریشه بیرته هماغه د پاکستان انټلیجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوي نوي اډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د طالبان لوړ زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلوي چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزي او نجونې او نارینه یا خزي او نارینه په ګډو واغو کې زده کړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی سنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي. دا هغه لوبه ده چې په نوي مکلونو کې هم د طالبانو دغه پالیسی په همدې توګه تاسو پیږی په ټولنه کې چې میرمنې تعلیم یافته شي په ټولنه کې چې د میرمنو لپاره کاری فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغه سي افراطي او تروريستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي.
شزی په تیر حکومت کې هم له ځینو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو یې ښکاره بیلګه واسطه چې له ډول ډول عکس العملونو سره په خپل کاري موده کې مخامخ شوی، څه فکر کوئ چې هغه ذهنیت تر پخوا اوس ډیر بدل شوی دی او ډیر حاکم شوی؟ که فکر کوئ چې دا هغه د ټولنې ذهني واقعیت دی؟
د پخوانی حکومت چارواکو د ښځو بنسټیز فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و، اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارت کې مونږ همغه هم نه لرو. ښځې ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د ښځو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت جمهوریت کې هم سنځوي د پدې مانند چې کچېری جمهوریت کې سنځوي نو دا نوې حکومت چې د میلیونونو افغان بیگونه انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او په سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلی او زه هم واخلو هغه سره برتلک او وای چې هغه بد و نو مونږ هم ولې باید سم. دا دلیل نشي کېدی دلته حتی که هغه بد و هم حتی باید پدی وشی چې دا باید سم شي، دا باید منظم شي. د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کی وی چې اوسنۍ نظام څه کوي، اوسنۍ نظام چیرې روان دی، څه غواړي وکي. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلی کی؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کی او هغه سنبال کی؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر ښځه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو. ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند د شریک دی. طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي که دوی واقعا غواړي چې حداقل له تیرو ناوړو کړو نه په درد اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، ښځو لپاره کار، کاری ازادي، انساني ازادي، د تحصیل حق، د تعلیم حق. دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
هغه ښځې چې اوس خطرونه پر ځانونو مني او لاریون یا هم اعتراض تر وځي، د دوی دا حرکت څه فکر کوي چې کوم ځای به ونیسي، د کوم تغییر سبب به سي؟
بلکل، خزی چې خطرونه په ځان منی او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کوي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. تاریخونه ګواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې که دار وي او که زندان، که شرنګهار د زولنو، خو موږ به د خپلې خپلواکۍ سندرې وایو. افغان ښځې د وطن 14 میلیونه نه ډېر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوږوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې په افغانستان کې د ښځو د لاریونونو او اعتراضیه غونډو پر مسأله خبرې کولې. په کابل کې نن هم ځینو ښځو د هغه څو په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند او ټولنیزه بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریونوالو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او دوی وایي چې طالبان ورباندې ډزې کړې چې په نتیجه کې د دوی شپږ تنې ټپیانې سوي دي. پرون هم ځینو ښځو په یوه اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې میشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځنګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی په ټینګار سره وایي تر هغه چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر اساس یو ټولګډونه اسلامي نظام رامنځته کیږي، د شیعهګانو استازي باید د هیواد په مهمو پریکړو کې ونډه ولري. نور جزئیات په راپور کې.
د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شموله اسلامي نظام جوړول او بیلابیلو سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د یوې غونډې په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وکړې. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه غوښتنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع د علماو لخوا د یوې ناستې په ترڅ کې وشوې. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو، فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسؤلینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایاو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړول وو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل، دا ټولې غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخوا 10 میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبه په ورځ د یوې ناستې پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي وو چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع یو قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي یووالي، په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسیون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیځ کې جوړه شوې وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناسته کې چې جعفر مهدوي لخوا د کابل په لویدیځ کې جوړه شوې وه، د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم وسط طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبله یې درلوده، دا اشتلی مسؤلیت منلی دی.
ومردل چې په افغانستان کې شیعه وګړو د طالبانو څخه د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د اهل تشیع د عالمانو شورا د دارالانشا مشر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، دغه غوښتنې د اهل تشیع علماو لخوا په یوه غونډه کې مطرح سوې دي. طالبانو د دغو غوښتنو په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په واک ته رسېدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له کبله هیوادونه د دوی د بورسونو برېښنالیکونو ته ځواب نه ورکوي. دغه محصلین له نړیوالې ټولنې څخه د همکاري غوښتنه کوي.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې د فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت وزندگی ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
بورمان کسه کې
زه د ورستي او باتلونونو له عمل اغیزمنه شویم. زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواد بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستان بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاسته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د زده کړو د پایل پروسه هم له ستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، که د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه موږته نسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم موږ ته هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوي نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ور نه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبه په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د ټولنې وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 1500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
نن مې نظر محمدی د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام کړم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره داخله خبرته ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي او حیوانان وزي ننوزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسي او کمینردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسي، او د نړیوالو سمه دا خواهش دي چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو؟ ایران د بیرغ موږ غواړو، موږ خپل بیرغ نه غواړو، ټول سر ګرځون بیرغ. نو هله ارمسنې دا چې زما پیغام نشر شي. وسلام. نو مخنه صادق پروګرام ولا د خپل سوالي سره څه څه کناستم چې ټول محترم یې ټول طالبان مشران څنګه دا ویل ورغه ده چې موږ چې د افغانستان تر ازي خپل د نظارت لاندې راول دي، چې دا موږ چې په دا شکل یې فل کېږي چې یو د ستري جوړي دی او ته یا د ستري په نامه باندې کوم مسلمان چې نن سپکړی یا مسلمان رایج یا تلیفون کار نه کوي یا د کوم شماره ورکړي تر هغه د ستري باندې د مساپ چې دا خلک راځي چې راباسي خدای باندې دې تا چې وساره نو کې خپل څه چې مستحق خو کوو چې هغه راغو خو د پاره راغلی وي.
زه د خوست ولایت نه تماس شوی یم. دلته مرسته چې راغلی ده ټول د شتمنو والا سره مرسته کېږي، واسطادارانو سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژندګلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینان وو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ثبتوي او نمونه ورکوي، او غریبان بېچارهګان ټول پراته وي دغه چې سړک په غاړه او ګورو کې زارۍ کوي چې مونږ ته مرسته را ورسېږي. دا شتمن دي، شتمنو ته یې ولې ورکوئ؟ څوک یې خبرې نه اوري. د تاسو نه هیله کوم چې دغه پوښتنه وکړئ چې دا ولې داسې کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام